په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخولنده خبري برخه هم لرو د لنډ خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو اروپایی اتحادیه د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک سره سمې له افغانستان سره د ښکېلتیا لپاره پر بشري حقوقو متمرکز د یوې اصولي تګلارې د رامنځته کولو لپاره کړې ده. د اروپایي اتحادیه په هغه بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی په ملګرو ملتونو کې د دې اتحادیه استازي ویلي چې د طالبانو چلندونه له هغو مسؤلیتونو سره سر نه خوري چې افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې ترسره کړي او هغه همدارنګه د یوې سوله ییزې باثباته او سوکاله راتلونکي هیلې کمزوري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د څه باندې درې کلنې د طالبانو په څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر بشري حقوقو متمرکز یو عملي هر اړخیز پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بینت همدارنګ ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له خزو او جنو سره د تبعیزي چلن په خاطر حساب کتاب وشي. اروپایي اتحادیه همدارنګ د طالبانو پر هغې پریکړې چې بینت افغانستان ته سفر کولو منع کړی هم خواشیني څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې ځانګړي راپور ورکوونکي ته د هېواد ته له کوم ځنډ پرته د لاسرسي اجازه ورکړي. په افغانستان کې د سینې د سرطان د ناروغانو په شمیر کې څه باندې 50% زیاتوالی راغلی دی. ټلو نیوز وبخې خبری ټلویزیون پرون د اکتوبر 1 په ډېرې بخښنې سره ټلو نیوز خبری ټلویزیون وړ مورز د اکتوبر د 1 چې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي د میاشتې وروستۍ ورځ وه. د افغانستان د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د چارواکو له قبله راپور ورکړ چې دا ناروغي په افغانستان کې د 10 معمولو سرطانونو له ډلې ده. د راپور له مخې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د سینې د سرطان موارد په سلو کې څه باندې 50 زیات شوی دی. په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان د 1.5 میلیون نوي موارد راپور ورکول کیږي او په بېوزلو او د لږ عاید لرونکو هیوادونو کې په دې ناروغۍ اخته نږدې 60% کسان له دې کبله مړه کیږي. خو د دې ناروغۍ په اړه پوهاوی او د معلوماتو لرل کولی شي د ډېری ناروغانو ژوند وژغوري. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل د تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې د لبنان پر لویو ښارونو لکه بالبیک سیمو چې 80,000 اوسېدونکي پکې اوسې تمرکز کړی دی. اسرائیل همدارنګه د غزې په مرکزي برخه کې هم بریدونو ته پرون دوام ورکړ. چارواکو ویل چې د 15 کسانو جسدونه چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې راایستلې دي. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالات حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. اسرائیل ویلی دی چې په غزه کې به بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې د حماس د وسلوالو جرلې ایستلې نه وي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغې هېواد ووزي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډېره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لورې د برمته کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنېټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم دی ایرانی ول اصله جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قنصلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د بیرته ستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شارمه تورنو چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شارمه او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شارمه اعدام غندلی دی. ازادي رادیو او کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم مخکې دې چې د ازادي رادیو دو ځانګړو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور اخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بین د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړبونو په تیر لخصو او جنو سره د تبعیض چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیر د خځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړي نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې یم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر خځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې لتیرو څخه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوې دي. پر خځو او نجونو د محدودیتونو د لری کېدو غوښتنې د افغانستان د استاذي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې له هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب دی و خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند د هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی، او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بيزي چلند مخنیوي د کنوانسیون لمکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزی چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومان او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصیلی رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او جنونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیرې شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نخ کاری چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت پیژندل شي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې تخرغلي په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپلو لمړنۍ او اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدلی شي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خانه ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو باندې کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په خیاتو کې ته ډېری ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا ته دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې کړې دي ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډیره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو کلونو رئیس رواجو. نو دغه مسئله ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیز کړی ده او حتی دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تحصیل لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره پایو ډول تړاو لري متاثر دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسئلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې دغه میرمن، دغه لور، دغه خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغیزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال، تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه ارام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یوه انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیري نه وي او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي. چیرې که ځوان نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دې چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. ګورې، زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري، تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هارې غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم را شو اغه اسلامی قوانینو ته په اسلامی قوانینو کې په خاص موارد کې خزه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند انشي کوله پاغه خاص او څو دلایل باندې کول شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنی تنه دا خبره نه ده چې ولې د خزه مخ کې شي یا خزه هیڅ حق نه لري. امر ازولې ده چې آگاهی د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د خزو په نوم باندې ډیر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د خزه د حقوقو لپاره کاو مونږه د خزو پښتيباني کو مونږه دا سلینوونه ورته ورکړي او متاسفانه ډیر مسایل هم د کاغذ په مخو تاسو وګورئ چې چیرې د څو تیرو کلونو د خزو وضعیت وګورئ تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو انوانونو لاندې د خزو د حقوقو د حق دی یاد کول لپاره ولګول شو. اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشو او نه وضعي قوانینو ته د افغانستان قوانین ځې قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سور لاندې جوړ شوی دی. یعنی په قانون کې لیکل شوی دی چې چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا و قوانین ته مراجعه نه کېدل متاسفانه تر هغه ځې پورې نه رسیدل. یعنی موږ تاسو په کلو باندو کې د جرګو مسله لرو. په جرګو کې اتیا سلنه ملامتي په خزه ده. یعنی شل پسلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او لدین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان التوی چې بیا د خزې د حقوقو د دفاع لپاره او دغه صداقت لري ال تبع خپل نظر سرګن کړي.
بله په دغه کورنۍ کې واضح خبره ده چې ار او رست او تریخواله په ماشومان باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر په لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسو وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د ریکور د چاردیوالي نه نور اخوا ته هیڅ نه لاسرسی نه لري. یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنې د کور خلک نشي کولای، نه پلار ورور او نور د کورنۍ غړي نشي کولای چې حتی دوی وګوري. منان هغه یو کوټه یا هغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډیره پورې د مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستانو کې یو څه کم راځي په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلون کې باندې د دې دراتلون کې ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسی او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي. اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي مګر تاسو د تغاړه نګدې چې د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي. دغه ته اما په هوای څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
اما په هوای ډېر مهم ده. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا خودل چې دلته یو مرجع وجود لري. تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او دغه سي مسایل سره مخ کیږئ نو کولای شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکئ که په کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې و رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډیر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامي حکومت شته دی، هلته اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلي کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دا قسم مسائل مخنیوي کی.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي. خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زمخ کې دینه چې نارینه او تن خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا چې تاسو په ډیرو موارد کې ګوري چې تاوتریخواله د خزل لوري پر خزي کیږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي، موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې سالور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وی میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد دی، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد دی. بله، د دې باعث کیږي چې خپل میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړ کړي، متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي. یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي، که چې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه ایدا کوم چې دغه ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم. دغه مسله به سړیان ته کم رسي او سړیان ته مې پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری منګ یو استرالر لچې کوي سړی هیڅ کله خپل خزي گزار نه کړی.
bale
نو تاسو کچېری واقعیان سړیانی او د افغاني ټولنې یو برخه یې، منګ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې منګ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزتا، ډیر حقوق خزتا، په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل، په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول، دغه منګ تاسو په خپل ټولنه کې خص صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري، نو هغه حس کله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکله خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملمه
ازادي میل مخبرونه اوریدونکو، زما فرشتي صحاګ سلامونه ومني. زمون په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وټلې چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهرې په نوم پیژنئ. شګوفه جانې، خبرونه ته خره غلي په سر کې کراته وې. شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟ قربان،
سلام
علیکم.
فرشتي جان، تاسو او تاسو درته طریقه تور او ریدون کته دي سلام یا او د نړۍ په هر ځای کې چې جو او آرام او د صحافت جمع پته نه لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه دا ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفی غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم. دلته مې هلته خلاص کړی بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شخصي پنځم څخه فارغ شوم. د ورستلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي، دغه تر څنګه خپل هنري مسلک مې هم مختارې سمته په اعلاناتو کې مې کار کوي، او دغه نو ورسته چې اولین کار مې کوچنی سیریال و، پس بیا کې مې فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لاندو وایي، آیا مسلکي دی برخه تر اغلی کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل زده کړې نه دي کړې، چې زه هم کوم وړل زده کړې نه کړې، چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې چې ناڅه په دین پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره ټولېدل د پنتون کابل تیاتر کې، د دې چې راټولېدل یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې ګډون کوي. نو دا هغه څخه کوم شج مته ډیر انګیزه را کوي د مور مسلک میو چې مور می کار کوي مته ډیر خوند را کوي چې مزه ته وخت چې د وکول زم پس نه ما بحث کې فعالیت نه ولرم دویم دا چې ډیر مشغله لته افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډیر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستانی سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواسم چې کله به افغانستان باندې کول شي چې شاشه سوژې د سیریال لپاره انتخاب شي داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي او شلي دن کې ولري چې د ګلچېری سیریال دا غوښنه ورسره نور سیریالونه دغه څه تولید سولا ډېر کسانو تعقیب کړل وی کتل او اسنی پاور مینه راته چې افغانان مو ته چې په هواد کې د هواد ته بهر دي شم مثبت نظریات ورکړه او ډېر خلکو خوښ کړه یعنی دا ټول ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لوی انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشه سوژې شه داستانونه او شه سریالونه جوړ کړي
شګوفه جان څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم پام دې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته پلیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوخول او یا لکه ډیری نور هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې
هغه دا سخت ټیم کله زموږ ته نه مشوې ما سخت ولیدې تا دې کې مور پر دې چې هغه سخت ولیدې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو څه ولایت یو کار وکي یا هم ټول نه یاد مې ته دا چې د افغانان ټولنه دا څه د چا څه د کول د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر څه د فار کې نو سخت یوریزي سخت حالات کوم مشکلات نه جوړ ما مور سي کړه وکيان اول به پلان مګې نه مې نه تر تکو دا غې تر څنګه پلانګني مې مورګني مې ډېرې پرې مثلا پرې څنګه ورځې پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې کال کې نه ولې ولې ما مور شوق ورسره درلود دې هنر سره دې برخه سره نو دا غې تر څنګه کل چې ما په دې لار قدم شې شوې دا مسلک می مختوی او هنر سینما کې مسلکونه شو کړل پلار می هم یو څه مشکل ما سره درلود چې ان مور خو دې مسلک کې لکشک شې شو ولا دا هغه من سر ګرځول یې نه ته ولدا کار مختوره او مور می پلار ته هم کې نه تر کې و ډېر وخت مور می ډېر سره ملتیا کولا دا هغه څنګه خوندې می سره کېږي امر سره کولور می سره کېږي نه تکول او کله چې د کلچری سیریال ته موږ شته ولر په وانه سره ولیدل هو ډول سره ولیدل او دا غوې نظریات دا غوې شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما ته رسیدلې وقته نور هم څه شو کېدم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولر کوم تاسو نه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه شو نو کوم کول په واسطه پات نو کوشش کوم چې به یو د بهر نه چې کوم د سیزن کوم د پټه د تحصیل زمينه راته برابر شي چې ما به خپله کوم تحصیل وکم دا غې تر څنګه او کول سم دا څه افغاني سریالونه جوړ کو افغانان ته کار او ټول هو ټول خلک د کار چې پوسه د افغانان د افغانانو کولنه د افغانانو سریالونه د محتوا یو لري او څنګه چې تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چنا سره یې کوي
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلوینی چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوهې شوې و چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم
د ماشینټوب نو زستو په دې چې د قن په ماشینټوب کې مې د وایم د شوب مې د لیدې چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته مې شه درس ورکم یا مې شه مې د ذهن کې و چې زه یو ښه معلم اوسم دا غن ورو سکلو چې مې خپل ځکه شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان د پنتون ټول باندې ولا وظیفې هم ټولې باندې نو څنګه چې کور کې پکښې نه ستنه سره لرو چې کتل په دغه ځان سره د تمرین او تمثيل په مکول دا خو یې سره کوله بیا مې د مور سره د تکرار او د مور سره یالو تکښې نه ستل په وختو کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا کښې نه ستل خپل د مور سره لرو نه کتل د دغه وخت سره مورته نو مال مور په نظر ته چې زه یې پرولاسته ما د تاسو کې فعالیت وکړم د خپل پرځان باور یم چې زه کولی شم تم مسلک مخته یوسه په دا اړه زه فعالیت ولرم نو مور مې د کوم نه اوی جواب راکړي نه نه جواب راکړي خو وایي زه دې نه راکړ څو ما زه دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې مایف کوم لاسته هغه به یو ټست درته واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته هلته کامیاب شي په ټول وخت دی نو داغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده دی وام یم درلوده ډېر بیره ته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دیلو کو نه سم وایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما د فعالیتونو شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې ما دغه اعلانات کې کار کوي نو دغه نورسته د کوچېری سوي ارتشنا درته اوسو نو بیا تر ټیسټر کې دغه کار
کدا راته وای د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا متاس کوم فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د چيري سریالو دا غن اورست نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس له اعلانات څخه د چيري سریالو
د ګلچيري سیریال پاک را راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلمنامه کرکټرانو ته ورکول کېږي بیا غوښتي ما فکر چې دا ته په دې نقش کې نور سری چې دا فلمنامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اورېده په 2013 کال پارلمان کې مې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زمان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله زه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخترف لیدي په اندي او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې پلوانې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي اصلا د انجلۍ څخه پوښتنه کوي همدا هلک څخه پوښتنه کوي چې ته دغه انجلۍ سره غواړې واته او که یې ته غواړې د دغه هلک سره واته او که اصلا دا نشته او هغه چې مشران تصمیم نیول د هغه کار کوي او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غواړي ورته کله چې د فلمنامې ما ته په دقیقا څه ناڅه ډېره هغه انجلۍ د داستان سره ډېره برابر وو نو دې خاطر زما خوښ سو مالزه په دې کې فعالیت کوم زه ویوینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه ویوینم چې یو پر یو نجلۍ څنګه تېرېږي دوی څه حالت تېرېږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ د قین مغلق به یا هم دونه به پښکې کې بل داستان به نه نوتلی و چې اصلا هیڅ نه کوم چې مردا په یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یا یو موږ کرکټاریو یعنی یو واقعیت و چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنې کې داس یو داستان لري یا داس یو پیښه په ژوند کې ولیدلی
د ګلچهرې سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو. په کریکټرونو کې ستاسو خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو؟
بغیر لما مثلا ډیر کوي کریکټرونه را سره وو، او دغه بس چې زه یو کس نه وم په سینما کې، مقدم شي او په سینما برخه کې فعالیت درلودی، او هغه کسان وو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای وو، د ویاړ ځای وو چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړ، او کرکټر ته مې فکر وکړ، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې د هغې کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې ته خپل نقش لوبوي، یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اتلن خپل اصلي حیثیت، هغه اصلي خوی عادتونه چې لري کړ د له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماش خواښي چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښي په سیریال کې. د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښی دی، هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شوه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله، او شعر لوبوله، او دغه باعث چې زه کله ناکله اکل ناکل کې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځایېدم یا خپل په اکټینګ کې ځایېدم، او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاروې چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې، کله چې تاسو دا سیریال ډکو، دغه سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شو، تقریبا همالې سیاسي او میاشتې چې موږ د سیریال پیل شروع کړ، نو تاسو ورته تختې ورته د طالبانو نظام وې، د طالبانو دوره وسی، او یو انجلی راسی اندا چې تازه یلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فراهم د خپل دسي یو چې سوی و. نو دا څه سربېره د نړۍ په دې طرف کې فعالیتونه شروع کړل، او پلار به مې ویل وای نه به چې ور د طالبان د خواسته په تاسو کوم مشکل جوړ شي، وای نه ورم چې د طالبان د خواسته په تاسو کوم مشکل جوړ شي. ما ول پلار څه داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ماته انرژي راکړې، ته بېخي ماته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې پکیا. بیا دې خاطر پلار مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر هغه لوکیشنه چې نور سیریال ټکو لیرې وو، بیا پلار بېچاره په مې سهار زه کې بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې ورتلی، زه به کور ته راایستلم، وایي چې په خلګوم باور نشته، په دې حکومت هم باور نشته، سهار ځې ماښام بېرته راځې، دا درې مې ټول نه یې. نو
تاسو د هنر او د تمثیل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مهم دا برخه مهم خوښېدله په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه؟
د کلچري سیریال مې ثبتوي چې موبیکرو کې یو ملګری و، او رخصانه خبرونه نوې جوړېدله، او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بمداد خبرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مالکه وخت پهیي چې زه د سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال په ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان په یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکې وینې چې که ته کامیاب شې پرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي رخصانه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه، دا غنه وروسته په څلور بجې پنځه بجې په کلچېرې سیریال به خلاصومه، بیا به رالم موبیکرو ته دلته بیا د شپې اتونه تر یوول څخه پورې موږ د خپل خبرونه د شپې د خاصه تصور کوم لوکیشن چې یو فضا چې واه اخر د شپې د خاصه باندې تصویرو نو د شپې په مالته تصوره ډیر قبل تاریخ ته کې ده هم د کوم کار څخه شاپل لري په اخر ته یې نه پوهه د خپل یم نکړي نو دا یو فرصت چې ماته برابر شو شوخ می مرسره یو فرصت راته برابر شو نو موږ څه دې کړو څه کړو
شګفه جان څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې کار کوغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کارته شروع کړی وو د غوي په حکومت کې ول نو څومره ستونزمنو تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزي په هغه وخت کې تر وسه پورې چې لا بندیزونه ورس تر بلې پیزیاتیږي دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وي
یعنی هیڅ کله آسان نه وو یو ورځ چې ویل د باندې صحنه او د سړک او د شپخانه صحنه نو دلته کوم سیاست په تیښته باندې تاسو پر هم د خاصه دي چې اجازه ام خپل تر بیر دي چې اجازه ما خپل څه و خو به هم مثلا د خپل قیدات پر شی دراوي او کله چې مثلا یو نر د شی سره په یو ګیالو کې به ځای او په صحنه کې به ځای و د امارتي به په وخت وایلا چې دا نه دي نه و د شی سره به ځای نه و دي سیګولیدای د سیلیکلی دتا ولې شته جنې ځای د په یو صحنه کې اني قیدات به تیرې وي او ما ډېر وام د لودې چې مننن بدا سیریال په پنځم کله کې به باندې کې سبب د خپل سیریال په باندې خو خوشبخته نه بل خبره قاعده ورسې د دوام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د یو عادت دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه به د سې سهار د خوبه راښینې کوم چې په خوب کې تل د سهار راځي په یو اشر دی یو خلک په ظلم کې چې هغه شي زینه دی او یو واځي پر فوز حکم لګیږي چې د شزه جاغ اورات دی د شزه شزه نه د باندې کار کول ګناه ده درس وایل ګناه دی یعنی خلاصه ټول ګناه دی واځي پر فوز کېږي کنر د باندې کار وکړي کنر حتی وکړي ګناه نه لري او که شزه حتی وکړي لا ګناه نه لري د طالبانو ذهنیت نو د ساحو ته څنګه سمول د نوټو وای ایت کله زنه کوم کوڅه چې د دین څخه معلومات نه لري څخه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل په ځو وخت المنځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زنه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک یې نه مني د ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر شی د غواړي ظلم وکړي او د خدای غوړه چې ورځ اسمان دی لمن دې دې اسمان تر کوبه کیږي ورځ اسمان زموږ وطن زموږ شې دې دې د قید خلاصېږي د خیر
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه په لاند تقریبا یو کال کېږي چې ته یو څه مې تباندې يم دنمارک ژوند کوم او فلان د جی پی د کریکوم د ریټر 5 په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی د مارکی د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافریته مخه کړله آیا آسانه وا وطن پریښودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو
هیڅ تا آسانه مو د کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پریږدي یعنی فکر خپل مور پریږدي خپل د مور جلا کېږي دا ما ته مې کاته نه و ده هیڅ دا پات څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند ژوند کې شو کړي کډوال شوي دي نو به چې لچا د پاره په شمول د هچا د پاره آسان او خپل د وطن څخه لري وته خو که په وطن کې د ځان امن او چې په وطن کې د کار زمينه د درس زمينه د پښتو زمينه د په برابر او سي زمزمن هیڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پریږدي کوم تاسو نه زما د پاره چې د طالبان په خبره د کوچري په سیریال کې مثال ته نه وړله خو نه دا نه ورسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده سوه ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه ده چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلیوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ماته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبوره شم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ.
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړی. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې، تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کوم ورځ وه؟
د قدم اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نیوې چې پروګرسي روپای ملکو ته د ستیکه بس کور دی، ژوند دی، زندگی دا، آسایش دی، آرامی دی، هیڅ څه نه دی. کله چې تخته د وطن ووځي هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځي، داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور را پیدا کېږي هغسې یو کس دی چې نه پر دود یې پوهېږي، نه پر فرهنګ یې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري، او ته خپل د وطن لرې کېږي او راځي داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوي. نو اوله ورځ کله چې ډنمارک را ورسېدم ډېر سخت و، کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېر سخت تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي نن به ما دلته څه کړي وي، چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه دلته یوازې یم، دلته یوازې ژوند زندګي مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه، یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوالي کېږي، هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا، خو داسې په نه زما سره فامیل مې راسره نه و، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه، شروع کړله خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند صحیح کړ. اوس تېرېږه، خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وختان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خداګه ډېر مې داسې زړه پلاستیکي پوس ورته وایي، ځینې بیا د سپوخ کې ژاړم،
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاصو شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لرې شي د هر څه پسې دیږي. د وطن د یو ډبرې په څیر چې ټوپې په سیلا څه دی هغه سوي وم. هغه ورځ راځي چې په ټول کولې سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونه وګرځم، په ګوټ ګوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم، او رستورانتو کې وګرځم، خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم. انې ډېر ډېر سوي ما شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هی ځایونو د افغانستان وقایم هغه پرې فکر کوي، نورم تیریږي، نورم د چادره پسې تنګیږي. هېڅ نه کوم ولې چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه څه، خلاص د هر څه پسې زه دغه څه.
شګوفه جانې، په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغه د کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا تا که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟ یوازې مې په ځان کې ډېر
سپکې ډېر زورې، هغه مې خور مې ده چې خدای دې بخښي، په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وځورېده، په دې مریضۍ ډېره زیاته وځورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي، نو ډېر پر هغه زورېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای، زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم، هغه نن به راشاد ممکن راسته راووي وای. نو خوشحالي
که
د ګل چهرې سریال کومه جالب خاطره در په یاد ایزه پویګم چې د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو کدا سي جالب خاطره د دې سریال په ذهن کې راته وي
د ګل چهرې سریال خاطره جواد رضی مامور خواش لاس خوشی داخلہ جاڑی لاس در کی دس نو اور نجدی سے خالا ملکا چوٹی چولی جیسے جیسے چھٹی میں بس مات خندہ رہتی مت خندہ جیسے خان دفتر مت داخل ہو پھر اما پر نو کیمرہ زما خواتا تھا مداخل بکار کے بارا تھا کل کی رہا ہوا چیٹا پارا خواب دے کیمرہ کرتا تھا سب ہے وہ سو جائے کہ ساد اورو چھوٹیش کو والے تھے ساد اورو شہرش کو والے تھا خان دے ما سمد کا کرنا تھا نخان دم ہر سنی چی کو والے تھا ما خندہ مکن دولی تھا
مغ دی زلفی تار پتار دی در پسی دیرا خلق دی مار دی مست ملنگ غنم رنگی دانوان لاچ لونگی خوات میرا شای خوش رنگی یو سلو لسنگ جانانا و هر یو رنگ دی بیمانا یو مززر زنی قربانا دانو پتورن کی گی آرا دا پپی غورن کی گی آرا کل پزورن کی گی آرا مستم خیستو موزوانو مچاب کما تو شما بدرنگ شما بودا شما چستا شما تو شما بدرنگ شما